کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د سولې روانو هلو ځلو او په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو وروستیو څرګندونو ته په پام سره د بین الافغاني خبرو وخت رارسېدلی. د سولې ولسي حرکت بیا په ټول افغانستان کې د ورته ولسي خوځښتونو لپاره غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د تیاریو په باب هم بېلابېل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
دفاع وزارت ادعا کوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر 130 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. ملي اردو وایي چې د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ بېرته ونیول سوه. په سودان کې د سیاسي مخالفانو رهبرانو موافقه وکړه چې مظاهرې به پای ته رسوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر 130 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بېلابېلو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 126 وسلوال چې په ویلامیه کې تروریستان بلل شوي وژل شوي دي. ویلامیه وایي دغه پوځي عملیات چې د ناټو قاطع ملاتړ هوایي ځواک کې ملاتړ کوه په زابل، میدان وردګ، غزنی، هلمند، فراه، سرپل، بادغیس، تخار، بلخ او کاپیسا ولایتونو کې ایسوي دي. د دغو عملیاتو پر مهال د شپږ اویا نورو وسلولو د ټپي کېدو خبر هم ورکول شوی دی. دفاع وزارت وایي په وژل سو او ټپیانو کې د وسلولو مهم مشران هم شامل دي، خو دغه ارقام د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. وسلولو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملي اردو چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ له وسلولو طالبانو بیرته ونیوله. چارواکو تایید کړی چې د دې ولسوالۍ مرکز پرون د 2 ساعتونو لپاره د وسلولو طالبانو لاسته ورغلی وو. د 215 اتل قلو اردو ویان و یحیی علوی نن ازادي راډیو ته ویل چې په ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. فعلاً وضعیت نورمال دی. د ملي پولیسو او اردو پرسونل هلته ځای پر ځای سوی دی. ولسوالۍ چې د لنډې شیبې لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې وه بیرته فعاله ده. د هغوی د ملاتړ لپاره اضافي ځواکونه لیږل سوي دي. کمانډو او تقویتي پرسونل هم سیمې ته لیږل سوی دی. د 215 اتل قلو اردو د ویان په خبره په پرونی جګړه کې د وسلولو طالبانو د مهمو کسانو په ګډون 40 تنه وژل شوي دي. طالبانو د ملي اردو د دې تازه ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په سودان کې د سیاسي مخالفانو رهبرانو موافقه وکړه چې مظاهرې به پای ته رسوي او د سودان له واکمنې پوځي شورا سره به خبرې بیا پیلوي. دا خبره د ایتیوپیا یوه منځګړې وکړه. د سودان واکمنو جنرالانو د دغه پرمختګ خبر نه دی تایید کړی، خو دا په اصل کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د ملکیانو په وړاندې د پوځ وروستی تشدد وغانده. په سودان کې دغو ملکیانو د ملکي نافرمانۍ په کمپاین کې برخه اخیستې او په دغه هیواد کې ملکي واکمني غواړي. بل خو د امریکا یو عالي رتبه ډیپلومات په پام کې لري چې سودان ته سفر وکړي چې پر پوځ فشار راولي څو پر مظاهره چانو خپل فشار پای ته ورسوي. د ایتیوپیا د صدر اعظم ابي احمد یو استازي محمود دیرير چې هڅه کوي د سودان د شخړې په حل کې منځګړیتوب وکړي ویلي د ازادي او بدلون لپاره ملکی اتحاد منلی چې سر له نن څخه به د ملکي نافرماني کمپاین پای ته رسوي. د سودان انتقالي پوځي شورا تایید کړی چې نه ورځې مخکې تر 150 زیات کسان هغه وخت وژل سول چې امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې دفاع وزارت ته څیرمه د مظاهرو پر یوه کمپ یرغل ورور. خو د اپوزیسیون ځواکونه وایي چې تر دې زیات کسان وژل شوي دي. قاسم جومار توقایف د قزاقستان د نوي ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. دوی د هغو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی چې نړیوالو څارونکو په کې د رایې ورکولو پر مهال د پراخو سرغړونو راپور ورکړی دی. د انتخاباتو پر مهال په سلګونو سوله ییز اعتراض کوونکي د حکومت لخوا ونیول سول. توقایف چې پخوانی مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف د خپل ځایناستي په توګه غوره کړی وو، نن د وفادارۍ لوړه وکړه. د لوړې مراسم د پلازمینې نور سلطان د خپلواکۍ په نوم ماڼۍ کې جوړ شوی وو. د قزاقستان د پلازمینې نوم په دې وروستیو کې له استانید څخه نور سلطان ته اړول شوی دی. د انتخاباتو وروستي نتایج شی چې شپږ شپېته کلن توقایف د تېرې یکشنبې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې 1 اویا رای ګټلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او مهم ډیموکرات سیال جو بایدن ایووا ایالت د سفر پر مهال پر یو او بل لفظي گزارونه کړی دي. ټرمپ پرون سه شنبه ایووا ته تر سفر مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن پڅ او له ذهني پلوه کمزوري شخص وباله. بایدن هم پر ټرمپ لفظي گزار کړی او په اتوما شارګوټي کې پرون په وینا کې دو اویا کلن ولسمشر ټرمپ د امریکا لپاره یو ګواښ بلل دی. جو بایدن ویلي ټرمپ د کارګرانو او بزګرانو د دفاع ژمنه کړې وه، خو په ځواب کې د ده په خبره هغوی د چین او مکسیکو په څیر هیوادونو سره د تعرفو په لانجه کې ښکیل کړل. جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا په 2019 کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ولسمشر ټرمپ کاندیداتوري نږدې مشخصه ده. او د کرکټ د 2019 نه د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان له استرالیا سره مسابقه کوي. استرالیا تر دې دمه د 2019 نه د کال په نړیوال جام کې درې لوبې کړې چې دوی ګټلې او یو بایللې ده. پاکستان یو مسابقه ګټلې او بل بایللې ده. له بنگلاديش او سریلانکا سره مسابقه د باران لکبل نه د سیبي. پاکستان نن د افغانستان پر وخت مابین 2 بجې د انګلستان په تونتون لوبغالي کې مسابقه کوي. د کرکټ نړیوال جام سیالي د انګلستان او ویلز په کوربه تو پیل سیوي دي. د افغانستان لوبډله به هم راتلونکي شنبه خپل څلورمه سیالي د جنوبي افریقا په وړاندې وکړي.
له سلام محمد سلیمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې روانو هلو ځلو او په دې هڅو کې د ښکېل اړخونو وروستیو څرګندونو ته په پام سره د بین الافغاني خبرو وخت رارسېدلی.
لکه څنګه چې دا خبره وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به په قطر یا په جرمني کې بین الافغاني مذاکرات لپاره شرایط آماده شي، نو چې شرایط آماده کېږي موږ هم باید آماده اوسېږو.
د سولې ولسی حرکت بیا په ټول افغانستان کې د ورته ولسی خوځښتونو لپاره غږ اوچت کړ.
که خلک صادقانه راولاړ سول، فقط لس ورځې مبارزه یې وکړله، نور موږ وګټله.
د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تکمیلي نوملیکنې په اړه چې شاوخوا 50 مرکزونه بیا هم په ټول افغانستان کې تړلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ځینې انتقادونه لري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان بیا وایي چې دوی تر ډیره هڅه کوي چې دغه بهیر بریالی شي.
کله چې د تقویتي ثبتنام شکل او بڼه مشخصه نه وه، نو ممکنه نه وه چې موږ د وتوانیږو خپل بنرونه د چاپ کړو، له ثبتي تصویري او ټولو رسنیو سره د خپل اعلانات شریک کړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې په سودان کې د سیاسي کړکېچ د هواري له وروستیو هڅو مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه او رې په دې خبرونه کې د نور مسایلو تر څنګ په دې غږېدلی و چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت با آیا خپل هغه عملیاتي پلان چې وای روان شمسي کال نشي موادو سره مبارزه د افغان ځواکونو لومړیتوب دی عملي کړی شي.
پلان هم همدغه دی. له دې تر څنګ چې دښمن پټنځایي نه بل لمنځه ځي، هغه مراجع او د مخدره توکو تولید کوونکو به هم لمنځه ځي، دوی دوغونه استفاده کوي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او زینو نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو لمړی د خبرونه لمړی موضوع ته، د سولې روانو هڅو ته. په دې ورسره وکړي سولې هڅې ډېرې ګړندې شوې. هغه هم په تیر بیا افغانستان ته د امریکا د سولې د ځانګړي استازي زلمی خلزاد د سفر په ترڅ کې چې په ورستیو څو ورځو کې په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو خبره ډېره مطرح کړې. په مختلفو غونډو کې ښاغلي خلزاد په افغانستان کې د افغاني ټولنې له بیلابیلو قشرونو او د غراز د موسکو د بین الافغاني خبرو له برخوالو ځینو مخکښو څیرو پخواني ولسمشر حامد کرزي، د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور او د غراز حاجي محمد محقق سره انکتلي، ځینو نورو څیرو سره هم په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې غونډې درلودې. ښاغلي خلزاد هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. په پام کې ده چې نوموړی قطر ته لاړ شي او په دوحه کې بیا د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو آیا د غورستیو هڅو ته په پام سره د بین الافغاني خبرو وخت رارسېدلی؟ په دې اړه زما همکار په کابل کې اکرام الله اکرام له مختلفو لورو سره غږېدلی، د افغانستان د سولې عالي شورا له غړو، او آیا دا چې حکومت هم تر اوسه پورې د دې خبرو د پیلېدو لپاره لازم تیاری نیولی نه، نور معلومات راغونډ کړي. اکرام صاحب مهرباني.
ډیر زیاته مننه نورې سره څنګه چې تاسو ویل په روسي کې یو اربیا د افغان سولې په مسله کې د بین الافغاني خبراتورو د ګرمیدو راپورونه ورکړل شوی دی او تمه خدل شوی چې ډیر ژر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د بهیر پایل شي. خو افغان حکومت لا هم د سولې مذاکره کوونکي پلاو نه دی ټاکلې او دغه خبراتورو لپاره ښکارا تیارې نه دی نیولې. د افغانستان د سولې علي شورې او شمن غړي وای د حکومتي مشانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوی دی چې دغه پلاوی ونه ټاکل شي. د دې شورا د رهبری پلاوی غړي قاضي محمد امین وقاد نن لازدی رادیو سره په ټینګ ستنه وکړه چې حکومت باید ژر تر ژره دغه خبرو اترو لپاره یو ټول شموله مذاکره کوونکی پلاوی وټاکي.
تر اوسه دا کار نه دی شوی. دا د دولت په اراده موږ نه پیګو چې مسله څه ده. خو دا ضرورت ته د خپل وخت وشي او کله ور د ضرورت پیدا شي چې افغانستان هیات درېږي په فلاني ځای کې لکه څنګه چې دا خبره وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به په قطر یا په جرمني کې بین الافغاني مذاکرات دربار شرایط آماده شي. نو چې شرایط آماده کیږي موږ هم باید آماده اوسېږو.
نوري صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اساس زلمی خلیلزاد له هم افغانستان کې د 13 ورځې بلخ ته د خپل سفر پر مهال باندې لاتا محمد نور او د افغانستان د خلکو د وحدت د ګوند له مشر محمد محقق سره هم د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي باندې خبرې کړې وي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق 13 ورځې نه وخت له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په باب د بین افغانی خبرو د پیل په څرنګوالي او د افغان سولې په باب د نړیوال اجماع پر مسله کې دوه باندې خبري وکړي. خغلی محقق تم او خود چې ډیر ژر په دوه کې د بین افغانی خبرو بهیر پیل شي. ټاکل شوی چې په نږدې وخت کې په قطر کې هم د افغان د طالب اساس او امریکایي پلاوی ترمنز د سولې هم پړاو خبري هم پیل شي او زلمی خلیلزاد هم ویل دي چې په دې پړاو کې به په بین افغانی خبرو باندې ټینګار وشي. په همدې حال کې یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم واخیستل شینن ازادي راډیو ول چې تر دې د ما د حکومتي مشانو ترمنځ د اختلافات لامل د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو موضوع نه د بحث شوی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی هم یوازې هم دومره ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه نوې جزئیات نشته او که څو بیا به لرسنۍ سره شریکي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو اترو ته لا ډیر وخت دی. نو ځکه اوس مهال ډیر اړتیا نه لري کېږي چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوی وټاکل شي او د دې پلاوی په ټاکلو باندې باید ټینګار ونه شي. د دې پر ځای باندې په بین الافغاني خبرو اترو باندې ټینګار پکار دی.
نو زه فکر کوم چې هغه د پاره اوس ډیر وخت دی. یو پلا باید د بین الافغاني مذاکراتو کې طالبان سره افغان دولتي چارواکي کښینی په شخصي ظرفیت باندې. دا هغه وروسته کچیر بیا پرمختګ کیږي بیا یو رسمي مذاکراتي ټیم چې هغه کې مثلا دولتي سیاسيونی جامع مدني او همدارنګ آزاد یې هغه ټیم بیا وروسته د فکر کوم د سره یو نوې لیست جوړي.
نوري صاحب افغان حکومت تیر المریس کال د قوس په میاشت کې د سولې لپاره د یو لس کسیز مذاکراتي پلاوی یو لس خبر کړ. خو وروسته بیا حکومتي چارواکو ویل چې په دې لس کې د بدلون لپاره سلام مشورې رواني دي. هغه سلام مشورې وروسته بیا همداسې د کیسه پاتې شو په دغه کوم یو لس کسیز لس چې دوی خبر کړو په دې کې د لیمانو د شورا یو کس همدارس د ملي شورا یو کس او پاتې نور چې حکومتي چارواکي شاملو. هغه مهال د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي اساس زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړو چې افغان حکومت باید د سولې لپاره یو هر اړخیز پلاوی وټاکي چې په دې کې د بیلابیلو قشرونو استاذي وي، د مدني ټولنو، سیاسيون، همدارس خبريالان، د خزو استاذي. خو تر دې د مل دغه مذاکره کوونکی پلاوی نه دی ټاکل شوی. دا چې کله به ټاکل کیږي تر دې د حکومت پاله سن دی ویلي. بلې نورې صاحب
بلی اکرام الله اکرام لطاسو نمانه ده لبستوال طالبان سره ده خبرو لپاره ده افغانستان ده دولت ده مذاکره کون که تیم ده تاکل و موضوع جنجالی موضوع مخی هم ده غصی یو تیم تاکل شوی خو او قطر تا هم روانو خو هم طالبانو لده اپ بین ده دولت لخوا لگمارل شوی پلاوی سره لخبرو کولو ډډه وکړه او وی ویل کچری دوی دا هتر ازي نو د حکومت پاستاز توب خبري نکوي نه استاز توب نکوي وازي د افغانانو په څیر لدو سر په غونډه کې ګډون کوي د بین الافغاني خبرو موضوع اوس ګرمه شوی دا هم معلومه نه ده چې له بین الافغاني خبرو د غونډه هدف هم غد موسکو ورته غونډه ده او ک په دې کې بیا هم د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کوي او طالبانو سره به په خبرو کې برخه اخلي دا به وروسته معلومه شي خو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د غراز د سولې ولسی حرکت چې د سولې هڅې یو کال راهیسې پیل کړي د ځل غوړي په ټول افغانستان کې ورته ولسی خوځښتونه پیل شي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر وایي د هلمند په شمول په ټولو ولایتونو او زونونو کې د دوی استازي له خلکو سره په خبرو بوخت دي چې د سولې د ولسی حرکت لپاره نوي غړي جذب کړي. خیبر وایي په لنډو ورځو کې به په لښکرګاه کې د زورګونو خلکو په ګډون یو لویه غونډه راوبولي او د سولې اوسنی کوچنی غږ ته به پراختیا ورکړي. نور هلې د الیاس دای پراپورت کوي.
سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي د خلکو سره تر مشورو وروسته غواړي په لښکرګاه کې د زورګونو کسانو یو لویه غونډه راوبولي او اوسنی حرکت ته چې د غړو شمېر د ګوتو په شمېر دی پراختیا ورکړي. شغلی خبر د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول د مخاورو او سپینجرو سره د مشورو او لیدونو د بهیر په ټول افغانستان کې پیل کړی دی.
که خلک صادقانه راولاړ سوله فقط لس ورځې مبارزه وکړله نور موږ وګټله.
اخیری غواړم غوښتنه مو راواخم. غوښتنه مو څه ده؟ اساسي
غوښتنه مو خلکو ته راجه ده. هر ځای چې دی هلته د حلقه جوړه کی، هلته د کمیټه جوړه کی، موږ سره د ارتباط ونیسي چې ورسره په ارتباط سو او بل اخر یو ورځ د وطن مالکیت اعلان کو او هرڅ افغانان خپل وکي.
اقبال خیبر که څه هم ونول چې د لوی غوند به کله را بولی خو ټینګار وکړ چې د سولې ژغ باید د افغانستان شمول سي او د هیواد تر ګوټ ګوټه ورسیږي. د سولې ولسی حرکت یو کال وړاندې په لشکرګاه کې تر 14 وروسته چې شپاڼس ملکی کسان وژل رامنځته سو. دوی په پیل کې پر پښو کابل او د هغه ځای یې بلی پښې بلخ ته ولاړل.
ازادي رادیو اوري او ورسته د غرض د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د تیاریو په باب بیلابیل راپورونه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو اوري.
مو په نړیوال موضوعاتو کې په سودان کې سیاسي کړکېچ د هواري له وروستیو هڅو خبرو خو اوس په مکړه اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په روان کال کې به د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وړاندوینه ډیر ورښتنو او په کروندګرو د بزري تخمونو د ویش د مخې کیږي. د نوموړي خبره وړاندوینه دا ده چې د غنمو حاصلات به سږ 4.5 میلیونه متریکه ټنه وي.
سال گذشتهم بنابر خشکسالی ها 800,000 متریک تن گندم در تولید کاهش داشتیم، ولی این سال پیش بینی میشه که سطح تولیدات ما به بالای 4.5 میلیون متریک تن برسه.
نوموړی وایي چې تر اوسه چې په کوم ولایتونو کې حاصلات راټول شوي زیاتوالی ښیي. د مثال په ډول په ننګرهار ولایت کې 40% او په فراه ولایت کې 30% د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ښاغلي رسمي په خبره دې ته په پام سره به هیواد ته د غنمو واردات هم کم شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دغه ولایت کې تدارکاتي پروسه په شفاف ډول پر مخ نه ځي. د دغې خونې رئیس نصیر عالمیار نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرکت ما در این شرکت های ساختمانی داریم، در حدود 600 شرکت ما در اینجا ثبت و رجیستر است. در اتاق جهت که متاسفانه یار از زیادتر شاید هم داده نمیتونم در خود داوطلبی هایی که از طریق دولت میشن.
خغلی علمیار ویل چې په پکتیا کې د داوطلبۍ پروسه په قانوني ډول نه ترسره کیږي او په خبرې په تدارکاتي درو کې د فساد لامل پروژې یوازې څو محدود شرکتونو ته ورکول کیږي. نوموړی له حکومت غواړي چې د غستونځ ترسره د نوکري ځکه په دغه ولایت کې پر پانګونه خپل اخیز ترلوتلی شي. او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو لپی او استودیو غرمنی خبری خبرونه. او سم یو نړیواله موضوع راخلو. په سودان کې چې لڅو میشتو رئیس اعتراضونه پیل شوی، پاوز له اعتراض کوونکو سره موافقه کړې چې د ستونزو د حل کولو لپاره خبري کوي. د سودان پوځي واکمنانو دا موافقه د سودان د مظاهره چانو نړیواله ټولنې له فشار وروسته کړې ده. نور جزئیات اسمت څاروان راټول کړي. څاروان صاحب، وضعیت څه ډول دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. دغه څنګه چې تاسو وویل، په سودان کې اپوزیسیون موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي او د هیواد د واکمنو پوځیانو له شورا سره خبرې بیا پیل کړي. دا خبره د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي ایتوپیایي منځګړي وکړه، خو پوځ تر اوسه پورې دا انکشاف تایید کړی نه دی. پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا د سودان د پوځ له لوري د ملکیانو پر ضد تشدد وخانده. همداراز ټاکل شوی دی چې جکپوړی امریکایي ډیپلومات سودان ته لاړ شي چې پر پوځ فشار راوړي څو د اعتراضونو له ځپلو لاس واخلي. اعتراض کوونکي په خپل هیواد کې د پوځي واکمنۍ د پای ته رسیدو او د ملکي حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي. د ایتوپیا د صدر اعظم یو استازی محمود دیریر چې هڅه کوي د سودان په شخړه کې منځګړتوب وکړي، وایي چې د بدلون او آزادۍ ائتلاف منل چې لنن څخه اعتراضونه پای ته ورسوي. ښاغلی ډیریر چې له تیرې اونۍ راهیسې د دواړو خواو ترمنځ د روغې هڅه کوي، ویلي چې دواړو خواو موافقه کړې چې ژربه خبري پیل کړي.
مخکې مو د نړیوالو فشارونو یادونه وکړه. نړیوالو فشارونو څومره د دغو شخړو د پای ته رسیدو کې رول لرلی دی؟
په دې کې شک نسته چې شاید اصلي رول د مظاهره چانه وي، خو د نړیوالو فشار هم د توجه وړ دی. امنیت شورا پر ټولو خواو ژغ وکړ چې د روان کړکیچ د حل کولو لپاره په ګډه کار وکړي. مثلا د امنیت شورا دا غوښتنه په خپل یو ډول فشار دی. تیرونه یعنی د جون په شپږمه افریقایي اتحادیه وروسته لدې په دې ټولنه کې د سودان غړیتوب وزنداو چې د پوز لوري په پلازمینه خرطوم کې د دیموکراسي پلو مظاهره چانو د ځپلو په لړ کې پلسګونه کسان وو وژل شول. د اتحادیه همدارز ول چې له واکمنو پوځیانو څخه د ملکیانو په مشه ادارې ته د واک انتقال لار روان کړکیت څخه د سودان د وټلو یوازینی لار ده. په سودان کې د سشکل په اپریل کې له پراخو اعتراضونو وروسته پوز د عمر البشید د شکلنه زورواک واکمنی پای ته ورسوله. له هغه وروسته په دې هیواد کې کړکیچ روان دی. پوز چې د اپریل له میاشتې راهیسې واک په لاس کې لري، موافقه کړې چې سیاسي بنجان به خوشی کړي، خو مظاهره چن وای چې پوز د واک ملک کیانو ته وسپاري.
کپلند تو غره تو چې د سودان په شخړو کې تر اوسه څومره کسان وژل شوی دي؟
ډاکټران وایي چې یوازې د ورستي ورځو په تاو تر خوالو کې 113 تنه وژل شوی، خو د سودان چارواکي د 16 تنه وژل کې دا تاییدوي. پر مرجوبلو سربیره نورې سه په سودان کې د ډیرو خلکو کاروبار په ټپه ولاړ دی. احتسابونه دي پوځیان په کوڅو واټونو کې غزمی کوي او اکثره دکانونه بندي. خو نن ویل کیږي چې د خبرو د تیاری د اعلان ورسته یو شمیر دوکانونه پرانستل شوی دي.
بلې، اسمت څاروان، تاسو نه مننه. قدر مون اوریدونکو، په سودان کې د شخړو د هواري د ورسته او هڅو په باب مون نور معلومات واوریدل.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیتر اگر زو ده افغانستان مسائلو ته، ده افغانستان ده ولسمشری راتلون که انتخاباتو ته چه تر اوسه دو زلی زنده دلی پپام که ده انتخابات ده راتلون که ده چنگاخ په شپگمانه ته تر سرشی او ده نملکنی ده تقویتی نملکنی پروسه هم پیل شوی ده. لده پروسه سر پیه وقت ده افغانستان ده انتخابات شکایتونو کمیسون نویل چه ده درغلو او جرمونو پا عرد ده شکایتونو ده سبت پروسه هم دوی پیل کرده. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د چارواکو د نننی خبري کانفرنس په خښته ورغلی او نور جزئیات پر سره شریک کړي.
بله نوری صاحب، لکه تا چه دوان وکر دا افغانستان دا انتخاباتی شکایتون و کمیسون وای چه دا تقویتی نملیکنی دا بهیر لپایل سره یا خواه که پا دیاره دا جرائم و در غلوی و دا سابت پروسه هم پیل کردی دا 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 کمیسون منشی ویان محمد قاسم الیاسینن کابل که خبریالانو تاول چه هر چو کولیسی دی دا پروسی پاره بندی دوی سره خپل شکایتون سابت کردی؟
خوشبختانه بله، ما هم شروع کردیم. خب قاعدتاً باید دو روز بعد یا سه روز بعد این شکایات درج شود و ما پیشتر هم عرض کردیم که هم در ولایات هم در کابل نیروهای ما مکلف و موظف شدن که باید شکایات را درج کنند.
بله نوری صاحب، د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه تقویتي نوملیکنې بهیر یې د جوزا په 13مه پیل کړی ده او د سرطان په اتمه پای ته ورسیږي چې ټول شاوخوا شل ورځې په بر کې نیسي. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې دغه تقویتي نوملیکنې پروسه یې په 455 مرکزونو کې چې یوازې 240 مرکزونه یې په غزنی کې دي شروع کړی ده. کمیسیون چارواکي وایي چې له دغه مرکزونو څخه 50 شاوخوا مرکزونه ترال سوی دی چې 15 مرکزونو ته هم تر اوسه پرې کوم وسایل چې دغه نه رسیدلی. کمیسیون دا وایي چې په دوه ورځو کې له 2000 نه زیاتو کسانو تقویتي نوملیکنه کړې ده چې شاوخوا 2000 خځې جوړوي. بلې نور صاحب.
بله رحمت الله افغان، لطاسو نمانه بیا هم پا هم ده موضوع کتم که گو ده افغانستان ده انتخاباتی شکایتون و کمیسیون هم ده رای ورکون و ده تقویتی نملکنی پا وران ده زینستون زمانی خواهی چه دوی پا ده برخه که زین اقدامات هم کردی ده کمیسیون ده ویان ده دفتر لسرپرست زبی و لسادات سره ده زمک بل خبریال اجمل تورمان مرکه کرده. خاقل سادات اوی پا زنگری دول ده پروسی پا د عامه پوهاوی ورکولو په برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي خو نه پوهېدل چې تقویتي پروګرام په څه ډول په کومه بڼه په هیواد کې پیل شو. نو شو کولای چې په دې برخه کې لازم تیاری ولري. ښاغلی سادات په پیل کې وایي
د تقویتي نوملیکنې له نامه څخه فایده ده چې دا یو تقویتي پروسه ده. هغه کسان چې دوی نوی قانوني سن پوره کوي او یا هم له بهر څخه خپل هیواد ته راستنیږي، دوی ته یو چانس ورکول کیږي تر څو دوی نوملیکنه وکړي او په راتلونکو ټاکنو کې دوی ګډون وکړي. هغه کسان چې دوی غواړي خپله ټاکنیزه حوزه تغییر کړي، دوی هم کولای شي په بله حوزه کې هغلته دوی نوملیکنه ترسره کړي او په ټاکنو پلس په هغه مرکز کې دوی بیا خپله رایه وکاروي. دا ځلې دې په خاطر باندې چې وتوانیږو ټاکنې ښې مدیریت کړو، د درغلۍ او تقلب مخنیوی وشي. هر رای ورکوونکی مو د یو رای ورکوونکي د مرکز سره وصل کړی دی چې هغه د هماغه رای ورکوونکو د لیست پر اساس باندې چې هغه هم کولی شي تر ډېره بریده پورې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. په ټول هیواد کې 455 د رای ورکوونې مرکزونه لرو، بغیر له غزني څخه. په غزني کې تیرو کې ثبتنام نه و ترسره شوی، هغلته په 240 مراکزو کې ثبتنام کیږي. په اوس کې هم د فقط کوشش نهایی کوشش دې لپاره دغه روان دي تر څو هغه کسان چې په تیرو کې چانس دوی ته نه برابر شوی یا هم قانوني سن نه پوره کړی هغه ته دغه چانس ورکړ شي. او د دغه 455 مرکزونو د تعین په خاطر باندې هم لمونیتی بنسټونو سره دغه شریک شوی دي. دوی خپل ارزیابیان تر سره کړی، لږه ورسته دوی کمیسیون سره بجمنه کړی چې دغه مراکز امنیت دوی خوندي کولای شي او په دغه مراکز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقویتی ثبتنام تر سره کړي.
بلې یو شمېر شکایتونه په دې هم دي چې عامه پوهاوی سم نه دی ورکړل شوی. مثلا د کندز ولایت نه موږ داسې راپور درلود چې هلته هیڅوک خبر نه دي چې مثلا تقویتي نوملیکنه یعنی څنګه مرکزونه پرانیستل شوي دي، ولې خلک خبر نه دي، ورته نه دي ویل شوي دي، عامه پوهاوی نه دی شوی.
دغه ستونزه او مشکل موږ منو تورمان صاحب، اما علت اساسي علت هم کراش په هغې باندې بحث وکړو. بدبختانه په ډېر ناوخته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ په دې باندې پرېکړه وکړله چې په تقویتي نوملیکنه کې د مونږ د بایومتریک وسیلې نه استفاده وکړو، او یا هم په مغه پخوانی شکل سره دغه ثبتنام ترسره شي چې په شکل منوال شکل سره دغه ثبتنام ترسره کیږي. او لغې نه مخکې مونږ نشوي کولای چې د عامه پوهاوی پروګرامونه پلي کړو، ځکه کله چې د تقویتي ثبتنام په شکل او بڼه مشخصه نه و نو ممکنه نه و چې مونږ د وټواني ګو خپل بنرونه د چاپ کړو، لر ثبتي تصویري او ټول رسنوي سره د خپل اعلانات شریک کړو. په اوس کې مونږ 900 مبلغین په ټول هیواد کې کار کوي تر څو زموږ هیوادوال د ټاکنو په ارزښت باندې پوه کړي، د تقویتي نوملیکنې په اړه باندې دوی سره خپل معلومات شریک کړي. همدا ډول له تلویزیونونو سره، رادیوګانو سره هم مونږ اعلانات له دوی سره شریک کړي دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند دفتر سرپرست زبیح الله سادات.
ستاسو له پیغامونو
ریم کټه وازای مایب کټه واز مشکله د کلیپ تماس سوای مازادی رادیو تیر اختر مبارکی وایم ټولم مسلمانو ته خدای ښه خوشحالي ور ولی خدای دې سول افغانستان تر اولی بعد سلامه دا یو پیغام دی هغه ته ورسوي د پکتیکا والی ته مو مایبین ولا کم پروزه کې ټوله روزه کې غوخه خوړلې پروزه کا پروزه کې ماشونه راکړي دغه د بسټه کال خود موږ دغه ماشو په سمه باندې ناشو او بل دا مو ته وایي زای سپخله مشکله من تر مال یو وړکای بند ده بند تر فاز اپ کړی نیمه جوړ ده نیمه خراب ده پایس دا مراته جوړ کړی مو کور نه ټول وړین ځکه مو ټول وړی دي دې در بدرای کړی و سلام په تیران
راج مریالیز مری دی لمن دی ولایت نوې دولو سوري سره ټلیفون کړ آزادۍ رادیو څخه می پیغام واره دي چې کاسو ژوند ورته والی و دې مایوسه سولم ډیر می خوا په بعد څه د دې احتیاج مو ته خبرې کوي چې د سی سی او دون سړی را باندې من د تجاران او دغه دنیا دار خلکو ته دغه هله د دغه شی مؤمنان او مسلمانانو سره دغه شی سړو سره دغه شی ایمان او په ما کوي او دا دغه شی خدای تعالی پیدا کړی دغه شی بشر دی دغه شی اولادونه لري خپل اولاد ته چې مو فکر دی په دغه شی خلکو تم فکر ورواړ او مسلمانانو ورون راځي چې خپل تر واسو وتوانو طاقت پورې هر څړې په خپل کلی کې په خپل منځ کې یو داسې سړی سره خپل تر واسو وتوانو طاقت پورې کومک وکړو سلام په احترام
دا تاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پرې خو په همدې سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو ونی زه خبرونه د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو ده خو اوس بل سلی محمد سلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورو د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر یو سلو شلو زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي د ملي اردو مقامات وایي افغان امنیتي ځواکونو د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولسوالۍ مرکز پرون د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی وو په سوډان کې د سیاسي مخالفانو رهبرانو موافقه وکړه چې مظاهرې به پای ته رسوي او د سودان د واکمنی پوځي شورا سره به خبري بیا پیلوي دا خبره د ایتوپیا یو منځګړی وکړه قاسم جمار توقایف د قزاقستان د نیو ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه د هغو انتخاباتو ګټونکو اعلان سو چې نړیوالو څارونکو په کې د رای ورکولو پر مهال د پراخو سرغړونو راپور ورکړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او مهم ډیموکرات سیال جو بایدن یووا ایالت د سفر پر مهال پر یو او بل لفظي گزارونه کړی دی ترامپ پرون سه‌شنبه دغه ایالت تر تلو مخکې په سپینې ماڼۍ کې د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن پڅ او له ذهني پلاوه کمزورې شخص وباله او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د استرالیا سره مسابقه کوي دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین 2 بجې د انګلستان په تونتون لوبغالي کې ترسره کیږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني زاود النافی همت يم او تاسو ته زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چی د کورنی چارو وزارت وایي په روان شمسی کال کې لنشي موادو سر مبارزه د افغان امنیتی ځواکونو د عملیاتي پلان برخه ده په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي